خونی د بهرنی اړیکو مشر وای چې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د قانون سلره ماده به په اقتصادي چارو کې شفافیت رامنځته کړي. ازرخش حافظی نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد په اقتصادي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو سره به ډېری پانګونې ته زمینه برابره شي.
ولې دا ښه یو ګام وو چې شورا پر دغه باندې ټینګار وکړ او د شفافیت رامنځته کولو لپاره ګټور دي. او که چیرې دلته شفافیت پیدا شي په افغانستان کې پانګونه زیاتیږي، اقتصادي رونق زیاتیږي، دا ټول مسایل شفافیت او امنیت پورې تړلي.
ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ دارت کړه چې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو له قانون څخه د څلورمه ماده لرې شي. د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې په قانون کې د یادې مادې په شاملېدو سره به له 1901 کال راهیسې د پیسو له سپینونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د کونړ والي وایي چا ته به اجازه ورنکړي چې د دې ولایت ځنګلونه قاطع او قاچا کړي. وحید الله کلمزی ازادي رادیو تول چې په خپل سر توګه د ځنګلونو قطع کولو د دې ولایت اقتصاد زیانمن کړي او ځنګلونو ته هم سخت خطر متوجه کړي دي. شاغلی کلمزی زیاته کړه یادو ځنګلونو ته به پوره توجه وکړي او قاچاقونکو سره به قانوني چلند وشي. د پکتیا د سوداګری خونی عامل رئیس وای ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې یو خصوصي مطبعه په کار پیل وکړي. ډاکټر نصیر لمیانن ازادي رادیو سره خبرو کې د یادې مطبعه فعالیتل د دې ولایت د خصوصي سکتور په برخه کې یو لوی پرمختګ وباله. شاغلی لمیار زیاته کړه چې د یادې مطبعه په فعالیتو سره به په دغه ولایت کې د کتابونو، مجلو او ورځپاڼو چاپولو ته زمینه برابره شي. شاغلی علم یار زیاته کړه چې پر دې مطبعه شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر لګر شاغلی او په معیاري ډول به فعالیت ولري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني څلوېښت پله، یو یورو 60 افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ 93 افغاني دېرش پله، یو سعودي ریال 15 افغاني نوي پله او زر پاکستاني کلداري 503 افغاني.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو د خبرونې په لړ کې مو په راپورونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه لري او دغه راز نور امنیتي اندېښنې هم ورسره وي. اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي عوام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دا مني چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک غواخي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان واجنیه.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، ناامنۍ منستر دي. دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه، زکات، عشر، شتمني شوکوي په زور باندې. دوی لارې نیسي، دوی غلاوې کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې دستګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په خبری غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم مونږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له مونږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځني کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري،
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولی د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
په افغانستان کې مو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې واورېدې. د غیر قانوني وسلو د ګرځولو او ساتلو عواقب څه کېدای سي؟ دې پوښتنې ته یو شمېر افغانان داسې ځواب لري.
سلا چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان جر څوک یا ملي خپل ځوان فاتل لپاره هغه په جواز سره وګرځي. جواز باید ولري وزارت داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي؟ سلام څو دې مړ کوي، څو دې وژلې دي، بعد کوي چې سلا ګرځي. خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پروان کې پېښه شوې ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګان نتیجه ده.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مل سلا وګرځول شي. دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته. ملک ګډوډي راځي، ملک پسې راځي سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي پسې راځي سره. دا خو یې ملک ته څنګه دبزل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې له کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده. لپاره دې چې که دغه سې حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلف کېدل، دومره خلک به نه کېدل وزل کېدل. او دا وخیان چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یوه اساسي او بشري حقونه دي او بلې د مخکښو ښځو یو خبرونه ده، په ګاونډي پاکستان کې به د اقلیمي ستونزې په اړه یو راپور درورو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله تر 1250 ډېر کسان مړه شوي دي. په عینال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له کبله کراچی شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو کې هم د میرمنو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې سختې تودوخې او تب د ښار د بیلابیلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له شلمې نېټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي، چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول، لیاقت نیشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړ شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی ده، هغه هم تقریبا 2 شپېته 3 شپېته یو سلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچی کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټری په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادۍ رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شوروشتمې ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشته ماده کې سره غلي د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف کا په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشته ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شپږمشتم ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تقیقول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بلې، دا ماده په خارونو کې د تطبیق وړ دی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق وړ نه و او هر څوک غوښتل چې د ځان فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر د ته د قانون هغه ورکه حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاسو او جامعه ست تغییرات پکې راغلل، رسنۍ آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یوه حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پروتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي عمل کیږي. لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دی او هلته عدلي او قضایي مرجع دومره زیات مسلکي کسان هلته نه دي ګمارل سوي. هلته ممکن دی چې یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نه وي چې تر سوچ دی په خپل حاضر شي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوق خبرونه ته غواړئست. میرمن معروف په دې اړه تاسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق له باید وایم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خوتلی دي او تکرار کړی دي چې باید د افغانستان اساسی قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه اورګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي، شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی. هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکی او همدارنګ کوم وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي، څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه حل فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي، سوچ محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي وي. په خپله محکمه چې دایر کیږي باید محکمې عادلانه وي، یعنی هغه حقوق او ازادیګانې چې په خپله متهم ته ورکړل سوي وي هغه باید مره چی نو هغه وخت د مونږه نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي.
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
بله، په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي. همدغه د عدلي قضایي ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار وار تشریح شوی دی. په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په حقله او د هغوی د حقوق په حقله چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دی او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کی، یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډیر زیات خصوصا پولیسو ته، اردو ته او د سارنوالی کارمندانو ته، د محاکم کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي.
دا چې جرم یو فردي عمل دی، آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي؟
بلې، بس نهات موجود دی. مثلا که کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفای اطفال نومیږي، هغه کې دا موضوع تضیل شوی دی چې اطفال پدری د طفلیت سن سال پدری حصه تقسیم کړی دی چې یو ممیز طفل دی، غیر ممیز طفل دی او نوجوان دی. یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نیوي، هغه کوم که د کوم جرمی عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه څوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې، بلکې د هغه مور پلار مکلف دی چې خساره ورکی، یعنی هغه جرم چې د هغوی د اولاد په ذریعه چاته ضرر رسیدلی ده دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي. همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلی و عصبی لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي، جرمی عمل باعث کیږي، نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دوی سرپرستی په غاړه لري کیدای شي چې د هغه جبران خساره وکي.
دا ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې د موږ غوښتنه دا ده چې کار که اهل کار ته وسپارل سي او مسلکي خلک په ادارات عدلي او قضایي اداراتو کې په سرنوالي او کې په پولیسو کې او په محاکم کې چې ډېر مهم دي وګمارل سي، نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیقوي او که داسې مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکې شي او په اصطلاح مسؤلیت ورنکلی شي اشخاص ته، بلکې یو مقام یو مسؤلیت د توفې په شکل چاته ورکړل سي، هغه اصلا احساس د مسؤلیت هم نه کوي او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نه وي او د درایت د نګانه یعنی مسلکي نه وي او هغه نشي کولی په قانون باندې نه پوهېږي او نشي کولی چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه، تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخه خزی
دا مهربان الله په نام په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري، نوم می مینه ده، تخلص می سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلم او اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
درته وایي چې خپل لمرنۍ زده کړې چې تاسو کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مسؤلیت په اړه کوم معلومات راکړي.
هاه ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم او اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
خکرا شو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقوقو ترلاسه کولو په برخه کې؟
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې ووایم هغومره کار نه دی شوی لکه څرنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه ښځو ته کېږي چې هغوی په یوه دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل همغو ښځو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې زده کړه نشي کولی، یا هم ځینې ښځې، خو تاسو هم شاید استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي او یا هم درویزګري کوي، ډېره ستونزمنه ده. دې ښځو لپاره تر اوسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې دا ده چې باید همدې ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي، ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري اصلا هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي نه شي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه دا ته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده، که نه دی شوی نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه هلته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډیره کوي. نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه باید زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یا ګور له دي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه زمینه برابر شي چې وکولې شي زده کړه وکړي او کوم ستونزې سره مخ نشي ځکه هغه خزه چې زده کړه لیدلې دي زده کړه یې کړې ده واقعا ډیر خسته ژوند لري البته د ژوند په چارو کې ډیره بریالي وستي
په بلخ ولایت کې څه فکر کوي خزه ته د مخ هم د پښتنه تر سره شوه څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې مو یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسته راوړنې درلودي
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره هغه خزه چې د لری پرتو سیمو څخه مزر شریف کار ته راغلي البته غواړي چې زده کړه وکړي یا په دې برخه کې پرمختګ وکړي هغه لپاره کار شوی ده خو هغه عمره کار چې باید توشي ما مخکې هم ویل نه دی شوی خو باید روسته لیدې تر سره شي تر څو خزه وکولای شي او په دې باور لرم چې خزه د دې وړتیا لري توانایي لري چې کولای شي بریالی شي خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولای شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي
البته دا احساس ډیر احساس لرم البته ډیر فکر کوم مولیدلې مې دي ځکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته دي ډیر بریالۍ خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري البته زه خوشحاله یم او پی ویاړم
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل ریالیتوب او مفقیت اعتماد لري
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یو کوچنی خبرونه په یو رادیو کې ولرم هغه نو غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه بلکې زه وکولای شم دې برخه کې بریالی شم نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا وڅي خو دا وخت په تیرېدو سره اول رادیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و خو هلته مې رادیوي خبرونه مخته وړله خو هڅه مې وکړه کوشش مې وکړو تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم هلته مې چې لاره پیدا کړه خو یوازې یو ادبي خپرونه مې مخ ته وړله غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم ځکه ډیره مینه مې درلودله ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخه ته راشم خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالی اوسم ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم خو ډیر کوشش کوم
مې وړاندیز مو ښځو ته څه دی او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښه زما پیغام او وروستۍ وینا هغه ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکړئ هڅه وکړئ هڅه وکړئ تاسو کولای شئ هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولای نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړئ او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړئ ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولای د ژوند رڼا ومنتو
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ
ازادي رادیو لوونه تر وو